السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په آنلاین غونډه کې د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع او ریچارد لینزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرې وشوې. خبر زیاتوی چې برتانوی استازی ریچارد لینزي ویلی چې لندن وضعیت له نږدې څاري، جنگ د حل لاره نه ده، نو ښه به وي چې منځګړي هیوادونه لاس په کار شي او ستونزې د خبرو له لارې حل شي. ملا عبدالواسع ویلي چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واوري اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دارې په خپل روستي ریپورت کې وویل چې سږژمی د افغانستان په ځینو برخو کې د واورې پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو سیمو کې یې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ټرمپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلان چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوی او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کوما حالت ته تللې وه چې اوس یې ساور کړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور، انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. په ایران کې بریدونو او جګړې یو شمیر افغانان دې ته اړ کړي چې خپل هیواد ته ستنه شي.
ما شب ساعت دوی شب ایران تر کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځیدو. له تهران راغلو. په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول.
په کونړ کې د پاکستانی لوري په بریدونو کې د ولسي خلکو مرجوبله.
دا ملکی وګړي دا نظام نه و. پاکستان هیواد عام وګړي په نه خګړي په نړیوالو باندې زکه اوچی دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان ډول په نه اوچی.
کابل کې هم ویل کیږي چې ولسي خلک ژوبل شوي دي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده، څنګه شوی، ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په ایران باندې د اسرایلو او امریکا د بریدونو لویری یو شمیر افغان کډوالو هلته خپل هرڅ پریخي او بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. ایمل انوری یو له دغو کډوالو څخه دی چې په ویرې او اندېښنې لخپلې شپه کسیزې کورنۍ سره خپل ټاټوبي هراته ستون شوې دی. هغه په دې حق لږه څنګه یې ایران پریښود ازادي رادیو ته وویل:
ما شب سات دوی شب ایران ترک کردیم، از تهران آمدیم.
د شپې دوه بجې له ایران څخه راوخوځېدو. له تهران راغلو په ډیر ډار او ویره په یو ټیکسي کې مو ځانونه د مترو خط ته ورسول. هغه ځای مشهد ته راغلو، شپه مو هلته وکړه. د شپې له درې بجو ته سهار تر اووه بجو مو مونږ مشهد کې وو، خو بیا راغلو له مشهد نه د دوغارون سرحد
حرکت کړم، آمدیم طرف مرز دوغارون.
ایمل او میرمن یې یو لور لري، پلار مور او دوه ورونه یې هم ورسره تازه له ایران ستانه شوي چې اوس د خپل ماما په کور کې په موقت ډول اوسیږي. ایمل زیاتوي چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په غیر قانوني توګه ایران ته تللی وو، او هلته د کراچ په ښار کې د شربت جوړولو په یو فابریکه کې د بستهبندۍ په برخه کې کار کاوه. هغه وایي ډاډمن نه دی چې په افغانستان کې به ورته کار پیدا شي کنه. متحدو ایالاتو او اسرائیل د شنبه په سهار په ایران باندې خپل پراخ بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای، د سپای پاسداران د ځواکونو قماندار محمد باکپور، دفاع وزیر عزیز نصیرزاده، علی شمخانی د دفاع د شورا سلاکار، او د ایران د هوایي ځواکونو قماندان مجید موسوی ووژل شول. ایران په ځوابي بریدونو کې د اسرائیلو او په خلیج کې د امریکا د پوځي اډو په لور سلګونه توغندي او بې پیلوټه الوتکې وتوغول، او په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، بحرین او قطر کې د انرژي او سوداګري ځینې تاسیسات هم په نښه کړل. د امریکا دفاع وزیر پیټ هګز د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د امریکا هدف دا دی چې د ایران توغندي، سمندري ځواکونه او نورې امنیتي زیربناوي له منځه یوسي. د دې جګړې له امله د ایمل انوري په څیر نور افغانان هم مجبور شول چې په دغه هیواد کې خپل هر څه پرېږدي او افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د دایکوندی ولایت څخه وویشت کلن عزت الله مهران تهران کې د اهل بیت د نړیوال پوهنتون حاصل دی. هغه هم چې افغانستان کې د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته ایران ته تللی دی، دوه کاله پخوا یې هلته زده کړې پیل کړې، خو ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې یې درسونه پرېښودل او افغانستان ته ستون شوی.
موږ ته ویل چې اوضاع ښه نه ده، او موږ نشو کولی تاسو دلته د پوهنتون لیلیه کې پرېږدو. تاسو کولی شئ له تهران لرې خپلو کورنیو یا آشنانو ته ورشئ یا خپل هیواد ته ستانه شئ. نو د دې لپاره چې هلته موږ شرایط مناسب ونه لیدل، له ګڼ شمېر محصلینو سره، تقریبا څلوېښت کسه، هم نارینه او هم ښځینه، افغانستان ته ستانه شولو.
په ایران کې د جګړې له پیل سره سم نه یوازې افغانانو له دغه هیواد څخه خپلې کړې بار کړې، بلکې یو شمېر خپل ایرانیانو هم له هیواده وتلو ته مخه کړې. د رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې سلګونه ایرانیان له پولو ترکیه ته ور اوښتي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي د عملیات چې اسرائیل سره په ګډه پیل شوی کېدای شي څلور اونۍ دوام وکړي.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
درنو اوریدونکو، د خبرونه پاته برخه کې د ما همکاري فریده سیال سره اوسئ.
په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خطله هم دوام لري. تازه د شنبه په ختیځ کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حملې لامل د درې ماشومان د وژل کې دوه او دوه نورو د ټپي کې دوه راپورونه ورکړل شوی دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نښتو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ ژوبلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستاني ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه
او پاکستان هیواد ته عام وګړي په نه غړي په نړیوالو باندې غږ کوي چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان غوړو
سنوي. په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 د روانو نخوتو لامل په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېرې ښځې او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخوتو له پایله تر اوسه لزرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارل په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتي ولسم خپور شوې ادعا کړې چې د مارچ تر 2 پاکستاني ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. د وزارت تازه دوشنبه د هوتي ولسم ادعا کړې چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرخې بلې خواته د پاکستاني ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړي چې د دغه ولسوالۍ په لوري مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل اکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نخوتو لپاره تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستانی عسکر وژلي او 25 پوستي ورته لمنځه وړي. د وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخانه ډا بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند ایجنسی خویزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو د اغانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د یک شنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلې. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چنې غوښتل په راپور کې نومخ پورشي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکي. نو دغسې یو حالات دي ویرونکي حالات دي د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته به څه پیښیږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولې لیکلي کابل کې 2-3 ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا ډزې زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګڼې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تیره شپه په الوتکې شوې دي په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوانه پرې د طالبانو د پیاواچ وه هغوی پرې ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرخې ته د نږدې ولسوالیو ډېر شمېر خلک چې د جګړې له ویرې له خپلو سیمو وتلي لا هم بېرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پرتو یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ویرې خپلې سیمې پرېیښي. دوی ادعا کړي چې پاکستاني ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونه په نښه کول ځکه یې خپلې سیمې پرېیښي دي. د خوست ولایت د علیشیرو ترزیو ولسوالۍ یو اوسیدونکي احمد الله چې اوس مهال له خپلې کورنۍ سره د خوست ښار ته کډه شوی ازادي راډیو ته وویل
مخکې د خالي په ستوي شتلې اوس کورونه د کلي ولي په سوه دوه درې څلور سوه پنځه سوه کوره سټی ونده مکمل اربوتل بس خونې مو پرېښولې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د روانې فبروري په 28 د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم ته طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادعا کړې و چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جټ الوتکې رالوېدلې دي. بلبل او د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف پنځلس جټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعال جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندوی او بی پیلوټ الوتکو بریدونه شامل او بختوي. د کویت دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلان کې د څو الوتکو د لویدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیه ژغورل شوی او روغتونونو ته لیږدول شوی، خو په دغه اعلان کې د پیښې د لامل په توګه د خپل منځي ډزو یادونه نه و شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یوه الوتکه له آسمانه رالویږي او یو کس د کویت د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درې مې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگتن ورته د اپریشن اپیک فیوري نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویت ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې ساه ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویت کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزي قومندانۍ چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی وه. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نه شي او هدف یې د تهران د توغندوي سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول انتر سره کیږي. هغه همدارنګه وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگتن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاروبهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لوی ضربه بلل کېږي، خو کاروبهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنئی د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي بریډ په نتیجه کې وژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریډونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وایي که څه هم خامنئی له څه باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی، خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واک منی چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسه د چارو واګ په لاس کې لري د سیاسي پوزیا او دینی بنسټونو لخوا ټینګ ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژوري او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوې دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست، پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی. ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي، ځکه دوی ویره لري چې د واک تشه به ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی، اجایی او د دینی بنسټونو لوړپوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشري کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي، د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چېرې چې ښایي مخ په زیاتېدونکي رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. د دغو کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره تړاو لري. د خامنهي له وژلو وروسته اوس تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستې به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري، خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستې چارې به د لوړپوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنهي تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برووی که د خامنهي د نسل یو زور او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي، دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داسې څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري. یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرنو ور اخوا
تاسیس مخه کلا ساده راډیو نوري لا غونډي وی هوادونو لا راستنی دور استاد یوشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوړې او سرپناه مندل لپاره ورزینه هڅه ده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر استل وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي، خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت. نه چته اوبه را څاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي. بخره هیڅ هم نه لرو.
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یو بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.7 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. باز محمد هر ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپل کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم، هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجه د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 100 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کیږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي. زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ نه دې راوړي. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دای او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه شي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړې وړي جی راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ماته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي. بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خدا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 10 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي موندلو په اړه خبرې کړې وې.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. هله د چلو جوړ رو خوش خوشاله بس زبل ظاهر کندهار ولایت څخه پروژه ما چې تخنو بس چې دغه ترکاری میوجات لوبیا دال نه خود سوځي پیندې داسې نور میوجات بس چې تیاری بس نو هغه صحیح.
السلام علیکم احمد شیبر صاحب، زو امیر گل خبرې کوم له پکتیا ولایت ولسوالۍ روحانی بابا او روزمات یو پسمه موږ د شکو سی روزمات ته موږ یو لاس 15 منټه مخته خپل د کلی کوم جماعت یوغه جماعت هر څوک چې چا چا تیار کړي راوړي او یو جایی بیا روزمات کولې بعد په جمل منځو کې خپل کورته